Radio.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې په لومړي نیم ساعت خبری مجلې سره پیل شوې. نن جمعه ده، د زمري اسد 28 د جولای 12. خبری مجله په خبرونو پیلوو. داعش یا د اسلامي دولت ډلې په کابل کې د طالبانو د یو پلوي دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی د وژلو مسؤلیت ومانه. حقانی پرون د کابل په ششترک سیمه کې په خپل مدرسه کې په انتحاري برید کې ووژل سو. د طالبانو د کابل د امنیه قمانداني ویان خالد زدرن په یو ټویټ کې ویلي چې په دې انتحاري برید کې د رحیم الله حقانی تر څنګ د نوموړي ورور او درې طالب زده کوونکي وژل سوي. څلور طالب چارواکو رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې انتحاري حمله کوونکی په پښه ګوډ وو او چاودیدونکي مواد یې په مصنوعي پلاستیکي پښه کې ځای پر ځای کړي وو. رحیم الله حقانی چې د سلفي او پنج پیریانو له عقایدو سره د ژور اختلاف په لرلو مشهور وو، دوه ځلې پخوا له حملو روغ وتلی وو. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د بېسارو بشري مرستو له دوام سره سره افغانان د نړیوالو مرستو ته شدیده اړتیا لري. یوناما پرون په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې په تیر یوه کال کې د ملګرو ملتونو مؤسسو او شریکو غیر حکومتي مؤسسو په پراخه پیمانه بشري مرستې کړې او د جون میاشتې تر پای پورې شاوخوا 30 میلیون اړو کسانو ته مرسته رسولې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 900 ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو، سیلونو او تالندې وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون پنجشنبه وویل چې په راتلونکو 24 ساعتونو کې په بدخشان، کونړ، ننګرهار، لغمان، نورستان، پنجشیر، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیکا، خوست، پکتیا، بامیان، دایکنډي، غزنی، زابل او کندهار ولایتونو کې د شدیدو اورښتونو اټکل کیږي. د هوا پیژندنې ادارې له اټکل سره سم د اورښت اندازه به د 100 او 300 میلی مترو ترمنځ وي. په وروستیو څو میاشتو کې د سختو اورښتونو له کبله سلګونه افغانانو ته د سر او مال زیانونه اوښتي دي. آیرلند د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته په دویمه شل اوره سیالۍ کې هم ماتې ورکړه. پرون د افغانستان ملي لوبډلې په 4 ګټله، خو په بیټنګ کې تکړه توپ ویشتونکي یو په بل پسې ژر وسوځېدل. دوی په شلو اورونو کې ټول ټال 122 منډې وکړې چې ټیټ هدف وو، خو آیرلندي لوبغاړو دا هدف په اسانۍ سره پوره کړ. ایم آی کیپ ټاون لوبډلې اعلان وکړ چې د جنوبي افریقا د کرکټ د شل اوره غوره لیګ سیالیو لپاره د افغانستان له نامتو لوبغاړي راشد خان سره قرارداد لاسلیک کړ. د آی ایس پی این کرک انفو ویب پاڼې د راپور له مخې له راشد خان او څلورو نورو لوبغاړو سره یې مخکې تر دې قراردادونه لاسلیک کړل چې د لوبغاړو په اړه بولۍ پیل سي. د جنوبي افریقا د غوره لیګ د مقرراتو له مخې هر لوبډله د لوبغاړو په اړه د بولیو تر پیلېدو وړاندې له دریو بهرنیو او دوو کورنیو لوبغاړو سره قرارداد کولی سي. ایم آی کیپ ټاون لومړنی ټیم دی چې د خپلو 15 لوبغاړو نومونه اعلانوي. د جنوبي افریقا د کرکټ غوره لیګ د 2023 میلادي کال په جنوري میاشت کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال تر 900 کلونو کشره لوبډله نن جمعه په خپل څلورمه سیالۍ کې د ازبکستان له لوبډلې سره مخامخېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې دغه لوبه به د کابل پر وخت د مازدیګر پر 5:30 بجو پیلېږي. په تاجکستان کې د منځنۍ آسیا د فوټبال تر 900 کلونو د کشره لوبډلو په روانو سیالیو کې افغانستان تر اوسه 3 مسابقې کړې او ټولې بایللې دي. د لیتوانیا پارلمان پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې پر اوکراین د یرغل له کبله د روسیې حکومت د تروریزم ملاتړې ګڼي او له لویدیځو هیوادونو غواړي چې د جګړې د درولو لپاره پر ماسکو هر اړخیز بندیزونه ولګوي. د لیتوانیا پارلمان په یو اعلامیه کې همداراز ویلي چې په اوکراین کې د روسیې اقدامات د اوکراینیانو په لوی لاس نسل وژنه بولي. پر اوکراین د روسیې د حملې له پایله تر اوسه پورې څه باندې 10 میلیونه اوکراینیان نورو هیوادونو ته کډوال سوي او زرګونه وژل سوي دي. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبري مجله کې واوریدل. د دې تر څنګ په خبري مجله کې د دغو مسایلو تفصیل راځي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو د وضعیت په اړه راپور خپور کړی. د رسنیو د سرغړونو د څېړنې کمیسیون په خوانی مشروي
ګڼ شمېر خبریالان یا د سیمې هیوادونو ته د فشارونو له کبله تېښتې ته مجبور سول او یا هم اروپایی یا نورو غربي هیوادونو ته مهاجرت لارې ختله کړې ده.
دینو بشرپالو مؤسسو د کاناډا له حکومت څخه غوښتنه کړې چې افغانستان ته د مرستو رسولو لپاره اسانتیاوي رامنځته کړي. دا هم اوري چې دو ایراني چارواکو پرون کابل کې له طالب چارواکو سره په ځانګړي ډول د اوبو په اړه خبرې وکړې. ځینو اقتصاد پوهانو د افغانستان د کنګل سوي شتمنۍ د خوشي کېدو غوښتنه کړې. دا خبري مجله تر اونیو بجو ده.
تر دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
د طالبانو د واکمنۍ د کال د پوره کېدو په درشل کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو د وضعیت په اړه راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې ویل سوي چې په تېرو کال کې د رسنیو د ازادیو وضعیت خراب شوی دی. تر دې وړاندې هم دې ته ورته راپورونه ورکول سوي دي. تفصیل له اسمت څروان.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې چې په نیویارک کې میشته ده ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې خبری رسنۍ له سانسور او نورو محدودیتونو سره مخامخ دي او د بقا مبارزه کوي. د دې کمیټې په راپور کې چې پرون پنځشنبه خبر شو راغلی چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د رسنیو آزادي محدوده شوې ده. راپور د رسنیو سانسورونو د خبریالانو نیونو او د شزینه خبریالانو محدودیتونو ته اشاره کړی او ویلي چې ډیر خبریالان له افغانستانه وتلي دي. وژمه احمدزی ول هغو خبریالانو ده چې څو میاشتې پخوای په کابل کې دنده له لاسه ورکړه او پاکستان ته لاړه. د ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې له وروستیو بدلونونو وروسته له دندې وایستل سوم او په کور کې ناستم. چا چې په بیلابیلو رسنیو کې کار کاوه ټول زما په شان وزګار اسوي او په بدو شرایطو کې اوسیږي. اته میاست کېږي چې په پاکستان کې یم او دلته په بد حالت کې یم.
د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې په راپور کې د دې کمیټې د رئیس جودی گینزبرګ په قول ویل شوی چې د رسنیو د ځپلو لپاره د طالبانو اقداماتو ناوړه اغیز لرلی دی. دی ویلی چې پر طالبانو د نړیوال فشار ډیر شي چې د رسنیو په اړه چلند بدل شي او پر رسنیو بریدونه ودروي. تر دې وړاندې د بی پولي خبریالانو ټولنې ویلي وو چې د تیر کال د اگست له 15 تر اوسه پورې 136 د بی خبریالان له افغانستانه وتلي دي. د دې ټولنې پر اساس افغان خبریالان د طالبانو له لوري له ګواښ سره مخامخ وو، خو طالبان دا ډول تورونه ردوي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد وایي
ځینو وختونو کې متاسفانه څنګه امنیتي عادي پیښې وي یا د امنیتي حادثو په وخت کې خبریالان هڅه کوي چې سیمې ته ځان ورسوي او داخل څنګه ممنوعه سیمې ته چې دلته کله کله ستونزې سره مخ کېږي. موږ هم مجبوریت لرو چې موږ ځواکونه امنیت وساتي. موږ چا سره هم د دې خبره نه ده کړې چې تاسو کوم موضوع د سانسور کې.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي راپور یې له ګڼ شمېر خبریالانو او د رسنیو له چلوونکو سره د مرکو پر اساس چمتو کړی دی.
ومردل چې په نیویارک کې میشته د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي چې افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته خبری رسنۍ له سانسور او خبریالان له راز راز کړاوونو سره مخامخ شوي دي. د دې کمیټې په راپور کې چې پرون پنځشنبه خبر شو راغلی چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د رسنیو ازادي محدوده شوې ده. د دې راپور په اړه اسمت څروان د افغانستان د رسنیو د سرغړونو د څېړونکو کمیسیون له پخواني رئیس ضیا بومیا سره خبرې کړې او لومړی د افغانستان د رسنیو د اوسنی وضعیت په اړه د هغه نظر پوښتلی دی.
تقریبا 80% زیاتې رسنۍ بندې دي. عوامل هغه وحشتناکه سانسورونه دي چې د طالبان له خوا وضع شوي دي او په خبریالانو باندې کاری ساحه محدوده شوې ده. او د دې تر څنګ په بازار کې د اقتصادي هغه توانایي ظرفیت ډېر راکم شوی ده تر څو هغه رسنۍ چې په اعلاناتو باندې چلېدي یا د اعلاناتو د لاسرسیو په بدل کې خبرونې تمویلې دي اغه بوس بازار خراب دا اعلانات هم نه نو ګنشمیر خبریالان یا د سیمه هیوادونو ته د فشارونو له کبله تهته ته مجبور سول او یا هم اروپایی یا نورو غربي هیوادونو ته د مهاجرت لارې خپل کړی ده.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د طالبانو له لوري هم رسنۍ او خبریالان تر فشار لاندې دي، جبر ورسره کیږي. څومره خبریالان واقعا تر فشار لاندې دي د طالبانو له لوري؟
دا مهال خبریالان سره مخامخ دي. تهدیدونه او تحقیرونه او زندانی کېدل، حتی تر دې چې د یو فیسبوکي خبر یا لیکنې د خپرونو او نشر په نتیجه کې داسې خبریالان هم موږ په افغانستان کې لرو چې د طالبانو د محکمې لخوا دوه کلن قید ورته اورول سوی ده. داسې خبریالان یا رسنیز کارکوونکي هم لرو چې د یو ټولنیزې رسنۍ کې یو شی لیکلی دي، اوس یې له برخلیک نه اصلا معلومات نشته. کوم امار ارقام چې دي د 115 په شاوخوا کې پیښې ثبت شوي دي، خو دا په دې معنا نه ده چې دغه رقم چې ثبت شوی ده دا پوره هغه حقیقي پیښې دي. تر ډیره حده خبریالان چې وهل کیږي، ټکول کیږي، تهدیدیږي، توهین و تحقیر او زندانی کېدل، له ویرې نه خبریالان نشي کولی چې خپلې پیښې ثبت کاندي.
و میاسب د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د امریکا له بندنو چارو وزیر څخه غوښتي دي چې افغان خبریالانو ته ویسی صادرې کړي. څه فکر کوئ چې دا به ګټه وکړي او که دغه اوس چې څه په افغانستان کې خبریږي څه ناڅه معلومات خلکو ته ورکول کیږي، که خبریالان لاړ شي له افغانستانه دا به هم محدود نه شي؟
دواړه اړخه دي، ژورنالیستانو ژوند به خوندي شي، خو دا هم باید فکر وسی چې څنګه کولی شو چې له افغانستان کې خبریالي سقوط ونه کړي او معلومات باید خپاره سي، انعکاس ورکړل سي. متاسفانه تاسې ته ښه معلومات څه ده، اوس په افغانستان کې یوازې سټیج ژورنالیزم ته خلک کار کوي، انتقادي ژورنالیزم، تحقیقي ژورنالیزم، فیچر، دا مسایل ټول له منځه تللي دي. حتی رسنۍ نسی کولی چې د حکومت خبر یا د طالب خبر له مخالف اړخ سره بیلانس کی، دا اجازه نه ورکول کیږي.
د افغانستان د رسنیو د سرغړونو د څیړونکو کمیسیون پخوانی رئیس ضیا بومیا و چې د اسمت څاروان پوښتنې ځوابولې.
ولسواکی دوی لارې په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو وریدل چې ملګری ملتونه وایي د بې سارو بشري مرستو له دوام سره سره افغانان د نړیوالو مرستو ته شدیده اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمېر بشرپالو مؤسسو د کاناډا له حکومت غوښتي چې افغانستان ته د مرستو رسولو لپاره اسانتیا رامنځته کړي. د دوی په باور د کاناډا قوانین او پر طالبانو لګیدلي بندیزونه خنډ کیږي چې میلیونونو افغانانو ته چې مرستو ته سخته اړتیا لري بشري مرسته ونسي رسولی. تفصیل لیسمت سروان خبری.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې اقتصادي بحران او لوږه په زیاتېدو ده، د بشرپالو ادارو یو ائتلاف د کاناډا له حکومت غوښتي چې له لوږې د میلیونونو افغانانو د ژغورلو لپاره پر افغانستان هغه بندیزونه پای ته ورسوي چې پر اساس یې په دغه هیواد کې د سوداګرۍ او اقتصادي راکړې ورکړې مخه نیسي. دغه مؤسسو ویلي د تیر کال په اګست کې د طالبانو له واکته رسیدو سره خبر په افغانستان کې وچکالی او نور بحرانونه راغلل چې که نور بشري مرسته ونه شي راتلونکی کال به په دغه هیواد کې لوږه او بېوزلي اوج ته ورسی شي. د کاناډا په قانون کې طالبان د یو ترهګر تحریک په توګه ثبت شوي او هر څوک چې طالبانو ته پیسې ورکړي جرم ګڼل کیږي، او د مسالې د کاناډا د بشري مرستو مؤسسو ته خند پیش کړی دی. خو طالبان چې تر اوسه پورې حکومت په نړۍ کې کوم هیواد په رسمیت نه پیژني عملا واک په لاس کې لري او له خلکو مالیه اخلي. د تیر کال په اګست کې له واک ته رسیدو وروسته طالبانو د توقع خلاف شدید بندیزونه ولګول، په تیره بیا د ښځو پر کار او تعلیم، او دا کار د دې سبب کیږي چې ډیری حکومتونه په ډاډه زړه د طالبانو په اړه خپلې پالیسۍ نرمی نه کړی شي. د کاناډا د اسلامي خیریه مؤسسې رئیس ریحانه پاتل وایي مرستندوی مؤسسې په مستقیم ډول طالبانو ته پیسې نه ورکوي، خو دوی دې ته اړتیا لري چې په دغه هیواد کې ابتدایي شان او خدمات په پیسو رانیسي. د کاناډا د اسلامي خیریه مؤسسې ترڅنګ د کاناډا سور صلیب د دغه هیواد د پاملرنې مؤسسه ورلد ویژن او ګڼې نورې مرستندوی مؤسسې د هغه ائتلاف برخه دي چې د خپل هیواد پر حکومت شخ کوي چې د بشري اصولو په خاطر په اوسنیو قوانینو کې استثنا قائل شي. اغلی پاتل وای امریکا، بریتانیا او ګڼو نورو اروپایي هیوادونو د بشر پالنې په خاطر د افغانستان حالاتو ته په کتو استثنا منلې ده. د ورلد ویژن د افغانستان رئیس اسونتا چارلز وای د افغانستان حالات پرشتیا چې بوشتون کړي د زیاته کړه شاوخوا 40 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې د هغو په منځ کې 14 میلیونه ماشومان دي. میلیونه نور افغان ماشومان د خوړو د نشټوالي له کبله په خوارځواکۍ اخته دي.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده p ازادي رادیو.
دوو ایرانی چارواکو پرون کابل کې له طالب مشرانو سره په ځنګړی توګه د اوبو په اړه خبري وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په ورستوي کې ویلي چې له گاونډیو هیوادونو یعنی ترکیه او افغانستان څخه د خپل اوبو حق غواړي او یو څاڅکی اوبه به چاته ونه بخشي. ورسته ایرانی رسنیو تایید کړی چې طالبانو په نیمروز کې د کمال خان بند اوبه ورخوشي کړي دي. اسمت سروان او نور تفصیل.
د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهربان چې د پلاوی په مشي کابل ته تللی پرون د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستيال مولا عبد الغني برادر، بهرنوي چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د اوبو او انرژي وزیر عبد اللطیف منصور سره د اوبو او انرژي په اړه خبري وکړه. په دې خبرو کې طالب مشانو یو ور بیا ایرانی پلاوی ته ډاډ ورکړ چې د اوبو په برخه کې به د دوه هیوادونو د 1450 مریز کال موافقه تشبند پاتې شي. له بل خوا د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی او په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان د طالبانو له بندنوی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. د طالبانو د بندنوی چارو وزارت یو ویاند حفیظ احمد تکل آزادی رادیو ته وویل شاغل متقی د ایران د ولسمشر له ځانګړي استازي سره په کتنه کې د اقتصادي راکړې ورکړې د زیاتې دوه او په سوداګرۍ او ترانزیت کې د اسانتیاو د ډېرې دوه غوښتنه وکړه.
د بهرنی چار وزیر محترم مولوی امین خان متقی صاحب په ایرانی بانکونو کې د افغان تجارانو د پولي حسابونو باندې د لګیدلو محدودیتونو د لری کولو غوښتنه وکړه او په دغه برخه کې د افغان مهاجرینو او تجارانو ستونزې هم ورسره شریک کړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له ایراني لوري سره په ایران کې د بندي افغانانو د خلاصون او یا افغانستان ته د هغو د سپارلو په اړه هم خبري شوي، خو په دې اړه یې څه نه دی ویلي چې د ایراني لوري ځواب څه و. له بلې خوا ایرانی رسنۍ وایي چې د دغه هیواد د انرژي وزیر علي اکبر مهرابیان له طالب چارواکو سره په ځانګړي ډول د اوبو او انرژي په اړه خبري کړې دي. له بلې خوا باختر خبري آژانس د طالبانو د اوبو او انرژي د سرپرست وزیر عبد اللطیف منصور په قول ویلي چې د ایران د انرژي وزیر ته وویل چې د طالبانو حکومت د هلمند سیند د اوبو په اړه د افغانستان او ایران د شاهي حکومتونو د اوبو تړون تشبند دي. د ایران د انرژي وزیر بیا ویلي چې هیواد حاضر دی چې افغانستان ته برښنا صادر کړي او د اوبو برښنا په ځینو پروژو کې ونډه واخلي. د افغانستان په شلو کې اویا برښنا واردات کړه.
له خبرونو ور اخوا
د نړۍ سباندی او یا پیژندل سویو اقتصاد پوهانو او په اقتصاد کې د نوبل جایزې یو غټون کې د امریکا لولس مشر څخه غوښتي چې د افغانستان بانک سباندی 9 میلیارد ډالر کنګل سوي شتمنۍ خوشی کړي. دغه کسانو په یو لیک کې د امریکا لولس مشر څخه د دغه کنګل سویو شتمنۍ د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. په دې لیک کې ویل سوي چې افغانان د هغه حکومت بیا پرې کوي چې دوی نه دی ټاکلی. دا هم پر اړه جزئیات
د لیک د نړۍ د څباندې اویا اقتصاد پوهانو چې ډیری په امریکا، جرمنی، بریتانیا او هند کې میشتي او د اقتصاد په برخه کې د نوبل جایزې ګټونکي جوزف سټیکلټس له لوري د متحده ایالاتو جمهور رئیس ته استول شوی دی. په لیک کې چې یو نقل د امریکا د خزانه وزیر ته هم استول شوی راغلی چې د خزو او لګکیو په وړاندې د طالبانو لکړنو څخه د شکایت سره سره اړتیا ده څو د افغانستان بانک مالی شتمنۍ آزاد شي. په دغه لیک کې چې رویټرز خبری آژانس خپور کړی راغلی، خپلو اثاري زیرمو ته له لاسرسي پرته د افغانستان بانک نشي کولی خپلې مالي چارې په نورمال ډول پر مخ یوسي. نو د دې لپاره چې بشري کړکیچ ته رسیدنه وشي او د افغانستان اقتصاد بیرته ورغول شي، موږ له تاسو یعنی امریکا جمهور رئیس څخه غواړو چې د افغانستان بانک بیرته خپلو نړیوالو اثاري زیرمو ته لاسرسی پیدا کړي. امریکا متحده ایالاتو تر اوسه د اقتصاد پوهانو د دې نوې غوښتنې په ځواب کې څه نه دی ویلي، خو وړاندې تر دې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس ویلي و چې امریکا د افغانستان بانک 9.5 میلیارد ډالرو په تړاو غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې دغه پیسې باید د افغانستان د خلکو لپاره مصرف شي، نه دا چې د طالبانو په واک کې ورکړل شي. د دغو اسعاري زیرمو په اړه د امریکا او طالبانو ترمنځ وروستۍ خبرې تیره میاشت د تاشکند ناستې په څنډه کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر ترمنځ وشوې، خو ظاهرا یې تر اوسه کومه پایله نه ده ورکړې. د اقتصادي چارو شنونکی ازرخ شافزي وایي چې 9.5 میلیارد ډالر د افغانیو د ارزښت او اعتبار ساتلو لپاره دي، نه د مصرف لپاره. نو له همدې امله اړتیا ده چې له دې پیسو د عادي بودجې، بشري مرستو او نورو ورځنیو چارو لپاره استفاده ونه شي.
قیمت افغانی باز فهمی بحران های
لشته اقتصادی بحرانونو سره سره د افغانیو ارزښت تقریبا ثابت پاتې دی، او دا ټول د همدې اثارو زیرمې له برکت دی. کدا زیرمې له منځه لاړې شنو د افغانیو ارزښت آزاد سقوط کوي. له همدې امله کدا هر بل مقصد لپاره او د سمدستي بودجې د ستونزو د حل لپاره له دې پیسو استفاده وشي، نو دا زیرمې کمیږي او له کمیدو سره د افغانیو ارزښت او اعتبار راکمیږي
او اعتبار پایین آمده میره.
د افغانستان بانک پیسې چې د ملي اعتبار په توګه ترې استفاده کیږي، د تیر حکومت پر مهال 9.5 میلیارد ډالر وې. د دغو پیسو 1 میلیارد ډالر د امریکا په بانکونو کې ساتل کیږي، پاتې 2.5 نور اروپایي هیوادونو کې دي. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، امریکا دغه پیسې کنګل کړې.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د خصوصي شونځیو ټولنه وایي چې پرونی وکال کې یوازې کابل کې د مالی ستونزو له کبله شاوخوا 200 خصوصي شونځي تړل شوی دی. د دې ټولنې مشر وایي چې لوی خوا حکومت لوړه مالیه ترې اخلي او لبل خوا د پخوا پرتله د زده کوونکو شمیر کم شوی دی. دا هم په ډیره جزئیات
کرازیات شو مانه شو کولای چې کرا ورکړم نو مکتب می بند کړه.
میوان منګل نومیږي او د نوښت په نوم د یو خصوصي خوانځي مسول دی. هغه خوانځي چې تازه تړل شوی. خاغلی منګل ازادي رادیو ته وویل اقتصادي ستونزو مجبور کړ چې خوانځي وتړي.
زمونږ ستونزه اقتصادي مشکلاتو چې وتړل شو. البته هغه ځای چې موږ نیولې و شخصي مو نه و، په کرا مو نیولې و. د هغه ځای کرا زیاته و نو موږ نشو کولای چې دغه کرا پوره کړو. زموږ ستونزه همدغه وه چې اقتصادي مشکلات مو او نشو مو کولای چې مکتب پر مخ یوسو.
ښاغلی منګل وایي د ښوونځي له تړلو سره 103 زده کوونکي او 25 نفر ښوونکي او نور کارکوونکي بې برخلیکه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په کابل کې د خصوصي ښوونځیو ټولنې ویلي په رواني وکال کې تر 200 ډېر خصوصي ښوونځي د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي، او د دوی په خبره کې وضعیت همداسې دوام وکړي نور خصوصي ښوونځي به هم وتړل شي. د خصوصي ښوونځیو ټولنې مشر عظیم میدانوال ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې لومړی کورونا او ورپسې سیاسي بدلون خصوصي ښوونځي سخت وځپل او د ډېرو ښوونځیو څښتنان مجبور شول چې دروازې یې وتړي.
موږ یو شوځي لرو، 15 ولسوالۍ لرو، نو منګه چې کوم د سه د خپل اوزونه ورسوالي نه معلومات اخی سیده 200 مکتبونه تړل سوي دي.
چا باور وکړه چوکي پرې خودله، چا دروازې قلف کړلې، څوک تنه نه پوری نه درکې دي، شاګردان به سر نه وشه پاتې سول.
خغلې میدانوال زیتوی خصوصي خوانځي 150,000 کسانو ته د کار فرصتونه برابر کړي او 150,000 زده کوونکي لري. خو کدا خوانځي همداسې یو بل پس تړل کیږي، د دې ترڅنګ چې ډیر زده کوونکي بل زده کړو پاتې شي، ورسره به ډیر شمیر هغه کسان چې په خصوصي خوانځیو کې کار کوي هم بیکاره شي. د خصوصي خوانځیو د 12مې تعلیمي حوزې مشر اسلام الدین یارمل چې خپل هم خصوصي خوانځی لري وایي لیوي خو د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی او دوی وس نه شي کولای چې خپل اولادونه خصوصي خوانځیو ته ولېږي. لا بلې خوا حکومت په مختلفو نمونو دومره مالیت ترې اخلي چې خپل خصوصي خوانځي سقوط ته برابروي.
د خصوصي خوانځیو د سقوط اصلي عوامل 40% غیر انتفاعي مالیه، 40% انتفاعي مالیه، د ښوونکو پر معاشاتو باندې ټیکس ګمارل، پر یونیفورم باندې ټیکس ګمارل، د کینټین لپاره جواز، پر لوحو باندې ټیکس، د جواز سینفی یا خستل، د شروالی لخوانه د برق بل، تجارتی پرې کول، د تعمیر د کرایې ټیکس، او همدارنګه د خصوصي ښوونځیو د سقوط په صورت کې د دولت برنامه نه لرل د خصوصي ښوونځیو د بندېدو اصلي عوامل دي.
د خصوصي ښوونځیو د ستونزو په اړه مو د طالبانو حکومت د پوهنې له وزارت څخه هم وپوښتل، خو د یاد وزارت ویان په دې اړه خبرو ته حاضر نه شو. د خصوصي ښوونځیو د ټولنې د معلوماتو له مخې تیر کال له 2500 خصوصي ښوونځي ثبت وو، خو سږ کال بیا دا شمېرې نوې شوې نه دي. په کابل کې ځینې خصوصي ښوونځي داسې مهال خپلې دروازې تړي چې د طالبانو له واکمنېدو سره په افغانستان کې تعلیمي او تحصیلي بهیر ټکنی شوی او له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي. په تازه څرګندونو کې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست نورالله منیر د نجونو د ښوونځیو بندېدل کلتوري مسله، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دیني مسله بللې ده، چې په وینا یې په اړه به یې دیني عالمان پرېکړه وکړي.
د درسي ساعت راتلونکي اونۍ مهال ویش، راتلونکي اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون. په اونۍ کې څلور ورځې د سهار پر اتو نیمه بجو له آزادي رادیو.
د خوست په ځینو سیمو کې لا هم ځینې کسان د نسناستي لرانځه کړیږي، دا هم تفصیل.
ناروغ لرونکي غوښتنه کوي چې د خوست په ولایتي روغتون کې د پر نسناستي او کانګو د اخته ماشومانو او لویانو د درملنې لپاره بسترخونی او نور روغتیایي امکانات ډیر شي. دوی د خوست مرکز ته له لرو پرتو سیمو او ولسوالیو څخه د بیړنیو ناروغانو لیږدول هم ستونزمن بولي او په خپلو سیمو کې روغتیایي اسانتیاوې غواړي. په خوست او پکتیکا کې د جون د 22مې تر زلزلې وروسته په ماشومانو او لویانو کې د نسناستي او کانګو ناروغي ډیره شوې ده. د سپیر ولسوالۍ اوسیدونکي حیات خان چې د نسناستي پر ناروغۍ اخته د خپلې کورنۍ دوه کسانې ولایتي روغتون کې بستر کړي آزادۍ راډیو ته وویل:
دا مریض مخته یې شپې په اوتي بجې شو او په 2 بجې نه 3 بجې نه هلته مخته ورسېدي. موږ داسې غریب حال دی چې موږ د متر مخه نه ویني، متر په 15 زره روپۍ شي. موږ نه د سړک طریقه شته، نه د مریض طریقه شته، او نه د بل شي طریقه شته. حال ډېر غریب دی. که می دا وختونه د جمیخته ولاته کلیکین کوم جوړ شي او میخته ولاته سره همکاري میسرونه شي، می خو اڅ واسنه لري. دا سه غریب خلک چې ولا مریض مړ شي او پیسې واسنه لري.
یو بستر شوی ناروغ داد الله هم غوښتنه کوي چې دوی ته د خپل سیمه کې د درملنې لپاره زمينه برابر شي.
میکس دا درک نه درک نه اورک چې میکس چر لټ شي، نه میچور په دغه نڅا په دغه دا لره کرانه بل وړ کایم خارب کا پلور میں خارب دا پلور اس دل تار ولدا مسدا ز پلور پ گاڑا وز تا درواستے چمیک تا خپل زیدا ورسی کی دوی می بیا ډیر خوشول.
روغتیایی مسؤلین وای د سپیری له زلزله زپل ولسوالی سربیره د دې ولایت نور سیمه ولسوالی ته هم د نسناستي او کانګو ناروغي خبره شوې ده. د خوست مرکز اړوند کندې یوسیدون کې رشید ولایتي روغتون کې له همدې ناروغي خپل ورور او پلار بستر کړی دی.
با مر وخت له یم پلور د یم ورور ده نور امر زون ماشته ترنونه د اتره دمنونه دا مو په کلی کې ډېرې ویوړلو ډېر روز دلاته دي. نو رہی په لکه ټوکیا دي بدیار شخصي اسپیټالو کې ما داخل غړې دي. کوټه کې یتي تلور نه پرې وی دي نه ډېر خیان لري چې وای چوي ځکه به نور مرزا ته کې جوړي.
بلوري ته د خوست ولایت روغتون چارواکي وای د نسناستي د پیخ لري د ورسته دوی ته د لاند محل لپاره د یونیسف لخوا د شلو نګو بسترونو تشکیل ورکړل شوی چې په دې سره به خدماتو کې حواله راشي. د خوست ولایتي روغتون رئیس ډاکټر سید انوار یوسف زوی وای
د زلزلې نوروسته حد نسناستي واقعیت زیات شوی دی چې مخته د خوست مختلفو ولسوالیو د کلیو بندونه خلک مراجعه کوي. اولین مریضان مخته د سپیر ولسوالۍ نه راغله. د فعلاً 3 مریضان موږ د حد نسناستي هغه چې د وجود اوبه یې کمې دي موږ فعلاً په بستر کې لرو. تر نن ورځې پورې موږ سره چې کومه ډاټا ده 253 مریضان موږ هغه چې قابل د بستر دي او شدیده د وجود اوبو کمښت لره هغه ناروغان بستر کړی دي.
هغه شمیر ناروغان او ناروغ لرونکي چې د دې ناروغۍ د درملنې لپاره ولایتي روغتون ته راغلي وایي په لرې پرتو سیمو کې د درملنې امکانات محدود دي او دوی اړ دي چې خپل ناروغان د خوست مرکز ته ولیږدوي.